شنونده عزیز سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین و حالا همکارم صفی‌الله ستانکزی با شماست به یک برنامه دیگه به زبان پشتو.
بله فریبا وحیدی مننه کوم وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې دغه خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. د دوی مینیمای ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوی. خو په لومړۍ نیمای کې راپورونه او خبرونه ورې په مهمو راپورونو کې ورشي. ولسی جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې لومړنی عملي ګام بولي. اورې چې د عدلي وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پړاونو د اوږدوالي له امله صحرایي محاکمو ته مراجعه کوي. نور راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری چې پرون په فرانسې کې د بایسکل چلونې د مسابقې پر مهال ژوبل شوی و روغتون ته وړل شوی او اوس یې وضعیت ښه بلل شوی دی. د افغانستان خبرونه به لومړی سید کمال شاه عارف در واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان ولسیرګي اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر ورستي غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنۍ عملی ګام بولي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د بریتانیا د نوي سفیر سره د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي چارو خبرې وکړې. او د کابل امنیت قمانداني وایي چې د کابل شهر د دریمي او دیارلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشرګي اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر ورستي غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنۍ عملی ګام بولي. د ولسمشرګي دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو سره خبرو کې د افغان حکومت دغه کار یو پرځای او مناسب اقدام وباله. شاغلي عرفان زیاته کړه چې افغان حکومت اړ دی چې نور په هیواد کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه لیک کې له اسلام آباد څخه غوښتي چې د افغان طالبانو لملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسول په هدف د افغانستان سره مرسته وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د بریتانیا له نوي سفیر پیرس سره د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي چارو خبري وکړه. د افغان حکومت اجرا ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خبرسوي اعلامیه کې ولسیبه چې اجرا مشر عبدالله عبدالله بریتانیا د افغانستان یو ستراتیژیک متحد هیواد وبله او د نوي سفیر سره د همکاري او ډاډ ورکړ. په اعلامیه کې ولسیبه چې په کابل کې د بریتانیا نوي سفیر د افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاري پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې په افغانستان کې د تکراریدونکو بحران د مخنیوي په خاطر باید د انتخاباتو په سیستم کې تغیرات راوستل سي. اعلامیه ځاتوي چې په دغه لیدنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان او افغانستان پر اړیکو اقتصادي وضعیت او یو لړ نور موضوعاتو خبري وسوي. او د کابل امنیت قمانداني وایي چې د کابل شهر د دریمي او دیارلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د کابل امنیت قمانداني چارواکي دا ګام وروسته تر هغه پورته کوي چې تیر ورځ د یو شمېر رسنۍ لخوا داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د یادو حوزو امیرینو د وینجلې پر سر له یو بل سره شخړه کړې. د کابل امنیت قمانډان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خبر اعلان تول چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د یادي موضوع د څړل په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی.
مکتوب تعلیق به تعلیق اوردن
دوی د دوړو حوزو د امیرینو د وظیفوي د ځندولو مکتوب مستولې دی چې د دوړو حوزو امیرینو وظیفه ځندیدلې دي. موضوع تر څېړنې لاندې ده. شاغلی رحیمی هم دارنګ زیاته کړ چې په کابل کې په دیورستوي کې د جنایي پیښو په ګراب کې هم 50% کموالی راغلی دی. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
اروپای چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرولو لکبل انتقاد کړی چې لمخې د اروپای ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای. په دغه لیست کې د نه اتیا کسانو نمونه راغلي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د دفتر ویان پرونویل دغه اقدامات کاملا خپل سر دي چې توجیه کېدای نسی. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د پارلمان مشر ویل دغه تور لیست دوه اړخیز باور نور هم کموي. برلین ویلي چې په دې اړه له مسکو څخه وضاحت غواړي او زیاتوي هغه کسان چې په دې لیست کې نیول سوي حق لري پوسی چې ولې نمونه په دې فهرست کې راغلي تر څو وروسته لازم قانوني اقدامات وکړای سي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه لیست چې د اروپایي ډیپلوماټانو نومونه پکښې راغلي د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د ګډون له کبله پر مسکو لګول سوي وو. په دې تور لیست کې د پارلمان هغه پخواني او برحاله غړي یا وزیران شامل کړل سوي چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله د دې هیواد پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کوي. سوریه ته د ملګرو ملتونو استاد سټیفان ډی مستورا په حلب ایالت کې د یو او یا ملکیانو وژنه غندلې ده. دا کسان د حکومتي ځواکونو د بیلری بمونو په دوه حملو کې وژل سوي دي. ډی مستورا د پرونی حملو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د سوریه د حکومت لخوا په حلب کې د ملکیانو پر یو بازار د بیلری بمونو حملې تر ټولو زیاتې د غندنې وړ دي. په سوریه کې یوه څارونکې ډله وایي چې د بیلری بمونو په دې بریدونو کې ګڼ شمېر ملکیان هم ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سینا کې د حوثي یاغیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حملې کړي دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پوله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نن وختي دغو حملو د سینا هوایي ډګر ته نږدې یوه پوځي اډه او ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې په مارچ میاشت کې حملې پیل کړې تر څو لیرې سوی ولسمشر عبدربو منصور هادي بیرته واک ته ورسېږي. هادي چې په سعودي عربستان کې جلا وطنه دی د مارچ په میاشت کې د یمن له مرکزه هغه وخت وتښتید چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د یمن د مرکز او جنوب پر لور پرمختګ وکړ. د تاجکستان چارواکي وایي په امریکا کې د روزل سوي هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای سوی دی. د ځانګړو ځواکونو پخواني قومندان ګلمراد خالموف په تور کالو کې د اسلامي دولت په یو ویډیو کې څرګند سوی دی او وایي په امریکا کې درې واري په پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پوجا جنجنوالا سی ان ان ته د دې ادعا تایید کړی دی. جنجنوالا وویل له 2003 کال څخه تر 2014 کال پورې خالموف د تروریزم پر ضد په 15 کلن کورس کې په امریکا او تاجکستان کې برخه اخیستې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په فرانسه کې د بایسکل ځغلولو په یوه پیښه کې ټپي سوی وو. دی اوس په روغتون کې دی او وضعیت یې ښودل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې یو اویا کلن کرینن جنیوا ته په یوه هلیکوپتر کې انتقال سو چې هلته یې اوس درملنه کیږي. په اعلامیه کې راغلی چې دی بې هوښه سوی نه و خو پښه یې ټپي سوې ده. دا پیښه په فرانسه کې الپ غرونو ته نږدې په یوه تفریحي ښارګوټي کې رامنځته سوې ده. کری پرون په جنیوا کې د ایران د بهرنی چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په اړه خبرې وکړې. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالات له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 22.4. په کندهار کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.3. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.9. مزار شریف آسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.3. جلال آباد آسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.3. گردیز آسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.8. او په بدخشان کې به هم آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 25.8.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. باندې په خبرونه کې ورته ولسی جرګې له طالبانو نه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لیک لیګل دغه هیواد په وړاندې لمړنۍ عملی ګام بولی.
دغه لیک او دغه درخواست د افغانستان حکومت دخوانه یو خیر ګام بولم او زموږ حکومت دې ته اوس حال دي چې عملي اقدامات ترسره کړي.
د افغان پوځ لوړ پوړیو قمندانانو په جنوب ختیځ کې په جنوب ولایت کندهار کې خپل سرتیرو ته امر کړی چې طالبان البته د جګړې په وخت ووژني.
موږ به ټول جنگي قوانين مراعت کو ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي چې زما پرسونل تر تاجید د دشمن لاندې راسي شي چې سلاوي پر استعمال کوي.
افغانستان د عدلیې وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پړاونو د اوږدوالۍ له امله سهارۍ محاکمو ته مراجعه کوي.
مردم ما یا از روی مجبوریت یا از طویل بودن مراتب کاری نظام به واگاهی مراجعه میکنند. کاری است مختص به خود طالبان است.
سیمه و نړۍ راپورونه هم در خبرو تر پایه له موږ سره اوسئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او لس نیمې دقیقې دی. البته د افغانستان د ولسي جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان حکومت وروستۍ غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې لومړنی عملي ګام بولي. ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه لیک کې له اسلام آباد غوښتي چې نور افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. خو کارپوهان وایي حکومت باید دا روښانه کړي چې که د پاکستان حکومت د ولسمشر غني غوښتنو ته ځواب ورنه کړي نو حکومت باید اقدام وکړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
کله وی خو اسلام آباد ته د کابل په نږدې کې دوه سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت له زیاتو انتقادونو سره مخ شو، بل خو له دغه هیواد څخه د طالبانو د ملاتړ د بندولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ غوښتنو هم بیلابیل خبرګونونه راوپارول. جمهور رئیست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو تازه لیک کې په هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا چې پاکستان به د افغان حکومت غوښتنه څومره جدي ونیسي دا بېله خبره ده او په دغه مسله کې د افغان حکومت جدیت ته خوشبیني ښیي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي رډو ته ویل حکومت اوس اړ دی چې نور نو په افغانستان کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملي ګامونه واخلي.
دغه لیک او دا درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو خیرمان بولم او زموږ حکومت دې ته اوس اړ دی چې د خبراترو او خبرونه باید ووزي او عملي اقدامات ترسره کړي او همدارنګه پاکستان حکومت او ملت مکلف چې خبرونه دوی موزی او لاشی عملی میدان تشت به منطقه که پاکستان و افغانستان که امن و صلح من سراولی.
شاغل عرفان وای د افغان ولسمشر وروسته اقدام د پاکستان پروند د افغان حکومت بباوری شی. د افغانستان جمهوری ریاست وای چی ولسمشر غنی په وروسته ورزو که د پاکستان مشرانو ته یو لیک لجلی او پکشه لدغه هیواد څخه او غشتنی مطرح کردی دی چی باید د درو اونهی پا جریان که عملی سی. د جمهور ریاست د سرچینې په وینا په لیک کې راغلی چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي، د تروریزم پر ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین ونیسي. په لیک کې دا غوښتنه هم سوې چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایونو له ورکولو ډډه وکړي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لوی غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور د شوراګانو غړي باید نظر بند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. سرچینه زیاتوي چې ولسمشر غنی له اسلام آباد د غرض غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنه کړي او د کیمیایي موادو او هغو برقي وسایلو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. اخوا کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رښتینو اقداماتو په اړه شک څرګندوي. د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي ولسمشر غنی مجبور دی که پاکستان د افغان لوري غوښتنه نه مني نو په خپل سیاست کې بدلون راولي.
دغه خبره یو انصباتي او شتارګونه خبره ده. زما باور دا ده چې پاکستان د دې کې هم عملي بنه کوي. وروسته غنی مجبور ده چې یا بل ملګری په منطقه کې به وټاکي، بل ملګری به وټاکي، یا بل سیاست راغوړي، نور شی نه پاتې کیږي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې له پاکستان څخه د طالبانو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي چې دغه ډلې په افغانستان کې جګړې تیزې کړې دي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې که پاکستان د افغان حکومت له لورې د ټاکل سوي وخت په جریان کې مطرح سوي غوښتنې عملي نه کړي نو لازمه ده څو د نړیوالې ټولنې په مرسته پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
د نن ورځ ډیری پیغامونه پاکستان ته د ولسمشر غنی د وروستي لیک د لیګلو په اړه دي. حسین له کابل لیکلي د ولسمشر اشرف غنی دغه اقدام چې پاکستان ته یې اووه ماده لیک استولی دی ستایو. عبیدالله د هلمند له مرجې څخه لیکلي باید افغان حکومت ژر تر ژره د سولې خبرې له طالبانو سره پیل کړي. عبدالقدیر قدیر له زابله لیکلي د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر سیاست په خپله ولسمشر بې باوره کوي ځکه پاکستان هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې مرسته نه ده کړې. فطرت له لغمان بیا په یو بلې موضوع لیکنه کړې، هغه دا چې ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه لرم چې خلکو ته کار او وظیفې پیدا کړي. دا د فطرت لیکنه وه. اوس به هم راشو د دغه پروګرام درېیمې موضوع ته، هغه هم د سهارایي محاکمو په اړه دی. د افغانستان د عدلي وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پروسیجر د اوږدوالي له امله سهارایي محاکمو ته مراجعه کوي. عبدالبصیر انور د یکشنبې په ورځ د خپل کار سل ورځني پروګرام د تشریح په مهال وویل افغانستان یو ډیموکراتیک هیواد دی او محاکمې د قضیو د ښو څېړنو لپاره اوږد وخت ته اړتیا لري. بلخوا د حقوقي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په عدلي او قضایي نظام کې پراخ اداري فساد د دې باعث شوی چې خلک د دولت پر ځای سهارایي محکمو ته مخه وکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په دغه راپور کې.
که څه هم د افغانستان د عدلي وزارت په سهارایي محکمو کې چې اکثره د وسلوالو طالبانو لخوا ترسره کیږي حکومت پر نه بولي، خو انتقادونه دا دي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د خلکو قضیې په خپل وخت او په دقیقه توګه نه څېړل د دې لامل ګرځي چې خلک سختو دودیزو او سهارایي محکمو ته مخه کړي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي کله چې د لنډ مهال لپاره وسلوال طالبان په ځینو سیمو حاکم شي، خلک د مجبوریت او یا هم د افغانستان د نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله سهارایي محکمو موته مراجعه کوي. عبدالبصیر انور د خپل سل ورځنی کاری پروګرام د تشریح پر مهال د وسلوالو طالبانو د کار په سختو ټکو وغند او د نمنلو وړي وباله.
تمن محاکم سهرایی از طرف دولت نیست.
طبیعی ده چی سهرایی محکمه ده دولت للوری نه ده اغوی للوری ترسر کیجی. اغوی پس سیمو یرغل کوی. ده لند محل پرای ترولکی لندی راولی. زموش خلق ده مجبوریت تو یا هم ده نظام ده کاری پراونو ده اوشدوال لعمله زین وقت اغوی ته مراجع کوی. ده کار طالبان پوری اره لری او ده خلکو مجبوریت ده.
په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سهرایي محکمې ترسره شوې چې تر ټولو تازه یې څو ورځې وړاندې په کندوز ولایت کې د یوې ښځې او یو سړي اعدام ول وو. سهرایي محکمې چې کم وخت نیسي او لږ څېړنه ورباندې کیږي، د سیمې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو، زورواکو او وسلوالو طالبانو لخوا ترسره کیږي چې د اړوندې قضیې مطابق خلک پکې په درو حل کیږي، لاسونه پښې پرې شوي، په تیږو ویشتل شوي او اعدامونه هم پکې کیږي. بلخوا د حقوقي چارو افغان کارپوهان وایي د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې پراخ فساد او په یادو ادارو باندې د خلکو د بې باورۍ له امله خلک سهرایي او دودیزو محکمو ته غاړه ږدي. د حقوقي چارو څېړونکي اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل له هغو سیمو چې د دولت له کنټروله وتلې وي او وسلوال غواړي په داسې اقداماتو سره په سیمه کې خپل هویت څرګند کړي، په خپل سر محکمې جوړوي.
زما په نظر دوه عمده عوامل دي. یو د خلکو بې باوري او بې اعتمادي په عدلي قضایي ارګانونو باندې، ځکه خلک فکر کوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد دی او دا د فساد موجودیت د بې باورۍ سبب کیږي او خلک مراجعه نه کوي عدلي قضایي رسمي ارګانونو ته. او بله موضوع چې دی هغه د دولت غلطه په ټولو سیمو کې، خصوصا د افغانستان په ځینو لرې پرتو ولسوالیو کې، هغه د احمال کیږي نه، تطبیق کیږي نه. او دا د دې سبب شوی ده چې دولت نشي کولی چې هلته د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان نور قوانین تطبیق.
د افغانستان د عدلي وزارت په عدلي او قضایي ادارو کې اداري فساد منی خو ټینګار کوي چې یا د ستونزه به حل کړي. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور ویل د عدلي وزارت شپږ 50% کارکونکي غیر مسلکي دي چې یوازې 12 ټولګي څخه فارغ شوي دي. ښاغلی انور چې خپل کاري سل ورځنی راپور یې تشریح کاوه ویل حکومت مصمم دی چې په تیرو 13 کلونو کې د منقول او غیر منقول دولتي املاکو د غصب موضوع په جدي توګه وڅېړي. د عدلي وزیر وایي چې نظام په فساد کې ښکیل دی، خو عبدالبصیر انور د هغو کسانو چې په فساد کې ښکیل دي د نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کار په پیل کې ویلي وو کلک هوډ لري چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم چې تر ټولو زیات په فساد کې ډوب دی پاک کړي او په یاد سیستم کې شفافیت رامنځته کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د افغانستان اوسني قوانین د سیمې د هیوادونو په کچا بې ساري دي، خو په هیواد کې روانې نامنۍ، په دولتي سیستم کې شته اداري فساد او په حکومت کې د معافیت سیستم موجودیت هغه لاملونه دي چې د اساسي قانون په ګډون ټول قوانین په ښه توګه پلي نه شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را لونه.
خوس وخت چه د مازیګر سلور بجې او شل د خېدی ازادي راډیو ته وغوښتل چې پټول افغانستان کې دولسه شپږ نیمه منځنۍ چپه او فم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو پر وپانه هم په انلاین توګه اوریدل شي، البته کې نت ته لاسرسی ولري او نت مخوي. نو پته د ازادي راډیو ټکی اورګ facebook.com/ازادي راډیو ته ورشي. په فیسبوک کې د ازادي راډیو پښتو پانه پیدا کولای شي. څه باندې دوه لکه کسانو ځان سره خوښ کړي، تاسو یې مخ خوښ کړي او له تازه خبرونو پیښو خبر شي. به هم درته دغه ادرس تکراروم facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو له کندهار زموږ د خبريال صادق رشتینی را لیکل شوی راپورته. په جنوب کې د ناامنیو د زیاتېدو سره هم مهاله د پوځ لوړ پړو مقاماتو خپل سرتیرو ته امر کړی چې هیڅ وسلوال ژوندی پرې نږدي. تر دې مخکې د کندهار امنی قمندان خپل پولیسو ته په ورته توګه امر کړی و چې په جګړه کې پر وسلوالو مخالفینو رحم ونه کړي. البته اوسنۍ خبرې د یوې قولي اردو قمندان کړي دي. صادق رشتینی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال قدیم شاه شهیم چې د کورنوی چارو د وزیر نورالحق لومی سره یو ځای د روزګان د امنیت کمانډان د معرفي کېدو لپاره راغلی وو. د کندهار د 215 متل کلی اردو له ځینو چارو یې هم لیدنه وکړه. هغه خپل سرتیرو ته د وینا پر مهال وویل چې تر دې وروسته د اردو قاتل نه بخښل کیږي. د دغه خبره د افغانستان گاونډیانو د خپل هدفونو د ترسره کولو لپاره د افغانانو په استعمال سره دلته نباتي جګړه پیل کړي.
نګارګیز جنایت پراره کې شما مورخاندان خوندان دستگیر میکنین، از زندانها در برابر روابط، در برابر پول، در برابر هیچ نوع حرکت دیگه رها نمیشه.
د 215 متل کلی اردو کمانډان بریج جنرال داوود شاه وفادار خپل سرتیرو ته وویل چې نور د جګړې په ډګر کې د مخالفینو د نیولو پرته هغوی ووژني. د بریج جنرال داوود شاه په وینا چې په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي.
یو اسلامي لار په اساس باندې د دم مرګ مجتدا سره وادي لکه یو چرچ علاله او لبینه وړي. مول بر ټول بینوی قوانین د جنگی قوانین مراعات کو، ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي. چې زما پرسونل تر تعدید د دشمن لاندې راسي، داسې برخورد سره وکړي چې شي سلاوی پر استعمال کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ روزګان د وسلوال مخالفینو د سخت ګواښ سره مخ دي. افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په څیر هوایي ځواک نه لري چې د جګړې په دې فصل کې ور باندې مقابله وکړي، او ان تر دې چې د سپکو وسلو ترڅنګ د تشکیلاتي ستونزو سره هم مخ دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان په شمال کې د امنیو په زیاتېدو سره د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې اخیستې چې په دغو ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته هم زمینه برابر شي. د وزارت که څه هم د هیواد جنوب په 15 ولایتونو کې د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره د عملیاتو سرګندونې کوي، خو وایي رواني ناامنۍ به په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره کړي، کوم چې هلته د کوکنار کار کوم د هلته چې د کوکنارو کار صفر شوی دی. په وړاندې د مبارزې وزارت ویان عبدالقیم سامر وایي په تیرو دریو میاشتو کې چې باید د 0 هکتار ځمکې څخه کوکنار پاک شوی وای، تر اوسه یې 3000 هکتار ځمکه پاکه شوې ده. یوسف زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې تر دې وړاندې تر ټولو ډیر کوکنار په هلمند او کندهار ولایتونو کې کرل کېدل، د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت اوس اندېښمن دی چې له نامنیو سره د هیواد په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کر زیات نشي. بلخوا دا وزارت د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره کمپاین خبره کوي، وای د هیواد په 15 جنوبی ولایتونو کې دا پروسه پیل شوی او ټاکل شوی چې سکل د دې ولایتونو 0000 تجربه ځمکه د کوکنارو لکښت پاک کړي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم سامر د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه 3000 هکتار ځمکه پاک شوی او د دې ټولو هڅو سره دوی د هیواد شمالي ولایتونو ته اندېښمن دي چې په دغه ولایتونو کې خلک د کوکنارو کرته مخ نه کړي.
هغه اندېښنه چې موږ یې لرو د نامنۍ زیاتوالی دی. دا کولای شي د هغو ولایتونو لپاره ګواښ
شوی چې هلته د کوکنارو کښت صفر و. موږ عملیات پیل کړي او تر اوسه 15 سرتیري هم د کوکنارو د له منځه وړلو په پروسه کې وژل سوي دي. دا چې دا نامنۍ اوس شمالي ولایتونو ته غځېدلې، د کوکنارو د له منځه وړلو او کرنې په برخه کې جدي اندېښنې پیدا کړي دي.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي دا مهال په هلمند، کندهار، زابل، فراه او ارزګان ولایتونو کې د کوکنارو ضد تصفیوي عملیات روان دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې ولایتونو کې د هیواد 90% نشه یي توکي تولیدیږي او دا اندازه ممکن د نامنیو له امله ځینو نورو ولایتونو ته وغځیږي چې ممکن دوه برابره شي. د هیواد په شمال کې د کوکنارو کښت د زمینې برابرولو په اړه اندېښنې په داسې وخت کې څرګندېږي چې دا ولایتونه په دې وروستیو کې نارامه شوي او ډېر خلک ګمان کوي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او سیمه ییز زورواکي به له دې موقع ناسمې ګټې پورته کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو سره د مبارزې او جرمونو په برخه کې ادارې هم ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او تولید ډېر شوی او افغان حکومت د هغې د له منځه وړلو لپاره جدي اراده نه لري. بلخوا افغان کارپوهان دا څرګندونې تاییدوي او وایي چې یو شمېر سیمه ییز چارواکي د کوکنارو کښت ته لمن وهي او دوی په دې کار کې خپلې ګټې ویني. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کل په کل په افغانستان کې د نشه یي توکو سره مبارزه کمرنګه سوې او دا کار د افغان حکومت له واسه وتلی دی. د دولت وسلوال مخالفین، اداري فساد، جنگ سالاري او د نشه یي موادو کرنه او د هغې قاچاق یو له بل سره ځنځیر لري. اوس یوازینی کار چې افغان حکومت کولی سي ورته انګیزه پیدا کړي دا ده چې د تروریزم او د کوکنارو د کښت سره یو شان مبارزه وکړي.
له دې سره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید له درکه هر کال اویا میلیارد ډالر د قاچاق کوونکو لاسته ورځي چې ویل کېږي ډېر ځلې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته زمینه برابروي. دا وزارت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي تر هغې چې ورته د حل دایمي زمینه برابره شي. خو کارپوهان وایي یوازې د نړیوالې ټولنې په مرستو څه نه کېږي. دوی وایي تر هغې چې افغان حکومت له نظام څخه د نشه یي توکو کاروباریان او ملاتړي لرې نه کړي، یوازې مرستې نشي کولی چې دا لوړ ګراف راټیټ کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره غنۍ نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
هلمند زموږ خبریال الیاس دی د دغې ولایت دولتي شورا د غړیو د شکایتونو په اړه باندې رپورټ رالیږلی. دوی ویلي چې نه دي توانېدلی د اداري فساد او ځینو نورو امنیتي ستونزو له امله خپل کاري پروګرام په سمه توګه تطبیق کړي.
په هیواد کې د ولایتي شوراګانو د فعالیتونو اووه میاشتې پوره کېږي، خو د هلمند ولایتي شورا غړي وایي څنګه چې شاید باید هغسې کار نه دی کړی او په اکثرو فعالیتونو کې د اداري فساد او نورو ستونزو له امله پاتې راغلي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایي په هلمند کې د مځکو د پراخ غصب، ناامنۍ او په اکثرو ادارو کې د سرپرستو مسؤلینو د موجودیت له امله ونتوانېدل په تېرو شپږو میاشتو کې هغه کارونه وکړي چې د دوی په پلان کې وه. اتل وایي د دوی د کار په موده کې د مځکو د غصب، بې عدالتیو او نورو ټولنیزو کارونو اکثره دوسیه ځکه نه لوستې پاتې دي چې د دې ولایت ټولې لوړ پوړې او ټیټې چوکۍ سرپرستانو نیولې وي او ځینې کارونه د سرپرستو مسؤلینو تر صلاحیتونو لوړ وو چې تر اوسه پاتې دي.
موږ په هلمند ولایت کې داسې مسؤلین ونه لیدله چې هغه واقعي مسؤلین وي او هغه صلاحیتونه ولري. والی مو سرپرستو لا تر اوسه پورې سرپرستو دا اوس هم په هلمند ولایت کې رسمي او مسؤول والی نشته. بعضې مسؤلین رئیس صاحبان ټول سرپرستی صلاحیتونه نه لري، اجرات نه کیږي، خلک زموږ څخه تمه لري، خلک غوښتنې لري، اما موږ چې کله یو ادارې ته د یو چا د یو ماکل مشکل رسو او د دوی سره شریکو، دوی د حل لار نه ورته پیدا کولای او اجرات نه کوي، یا د سرپرستی بانه کوي، او یا هم وایي چې په دې موضوعاتو کې د لوړ سره حکم درې جمهور دی یا د وزارت څخه موږ ته په دغه اساس باندې دغه مکتوب راغلی دی چې دغه کارونه مترسره کوي تر څو چې نوی رئیس ترځي.
اتل ول د هلمند خلق په دولتي ادارو کې د فساد لامل پوزي ترغلي دی او مرکزی حکومت دوی د ور ور غشتونو سره سره پاملرنه نه کړې. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر زده رټول د سرپرست مامورون د موجودیت او د کار پړه د هغوی د احساس نه مسولیت د امنیتي حالت د خرابېدو باعث شوی دی. شاکر ول په امنیتي ادارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو مداخله او په خپل خوښه مقرري هم د ځینو ولسوالیو او سیمو د ناامنیو باعث شوی دی. شاکر ول ولایتي شورا په وار وار له مرکزی حکومت څخه د امنیت او سرپرست مسولین په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کړې خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی.
تیرو دیرلس کالو کې په هلمند کې ډېر ناخوالې وې. د هغې ناخوالو سره سره دا اوس موږ په مشکلاتو کې، دا اوس موږ څه چې د ولس غوښتنه دی موږ هغه رقم کار نه شو کولی، دا اوس موږ په کارو کې پاتې راغلو. پراخ اندازه باندې مشکلات، اداري فساد او مقرري د داسې اشخاصو په هلمند کې چې هغه درک د مسولیت نه کوي او څوک خپل صلاحیتو څخه سوء استفاده، دا شاید چې موږ په مشکلاتو کې اچول دلته شخصي سلیکې دا غلا ملونه دي چې موږ ورته لاس او ګریوان.
د هلمند ولایتي شورا په داسې حال کې د خپلو شپږو میاشتو فعالیتونو څخه ناراضه ده چې په تیر شاوخوا یو کال کې اکثر ادارې د سرپرستو کسانو لخوا اداره کیږي. چې
د الیاس د راپور د دې لپاره قطع شو چې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولس جرګې اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولس مشر ورستي غوښتنې دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لمړنۍ عملی ګام بولي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د برېټانیا له نوي سفیر سره د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو خبري وکړه. د کابل امنیت کمانډان وایي چې د کابل شهر د دریمي او دیرلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. سوریه د ملګرو ملتونو استاذ سټیفن دیمستورا په حلب ایالت کې د یو اویا ملکانو وژنه غندلې ده. دا کسان د حکومتي ځواکونو د بیلری بمونو په دوه حملو کې وژل شوی دي. د تاجکستان چارواکي وايي په امریکا کې د روزل شوی هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ولکېږي په سوریه کې د اسلامي دولت سختريزي ډلې سره یو ځای شوی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری په فرانسې کې د بایسکل ځغلولو په یو پیښه کې ټپي شوی دی. د اوس په روختون کې دی او وضعیت یې شدل شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثی اخیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حمله کړې دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پل خلکو ته مرجوب له هم اوښتې ده. او چین نن د امریکا هغوښتنه رد کړه چې وایي دا هیواد د جنوبي سمندر پر برخو د حاکمیت له یادې څخه لاس واخلي. چین وایي د خپلې مځکنۍ بشپړتیا تر څنګ له نورې نړۍ سره هم مرسته کوي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
نن په کابل ښار کې د برتر علي کوزي د کرکټ په نامه سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو تول چې د دې سیالي هدف د ولایتو ترمنځ د کرکټ وده او د بهرنۍ سیالي لپاره د وغوړه ټیم ټاکل دي. د شاغلی هوتک په خبره په دې سیالي کې د هیواد د لس ولایتونو څخه ټیمونه ګډون کړي چې شپږ ورځې به دوام پیدا کړي. شاغلی هوتک زیاده کړه چې د دې سیالي ګټونکو ته سپورتي وسایل، میډالونه او تقدیرنامې هم په پام کې نیول شوی دي. د افغانستان د پرورش اندام یا غړو جوړولو فدراسیون مسولین وایي چې سبب د دې ورشتې سیالي په کابل کې پیل شي. د دې فدراسیون رئیس باور هوتک آزادی رادیو ته ویل چې د دې سیالي هدف د غوړ لوبغاړو ټاکل دي. نو موږ زیاته کړه چې په دې سیالي کې به د افغانستان د 28 ولایتونو څخه 125 لوبغاړي ګډون وکړي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بنگلاديش ته رسیدلې او د مهال د هغه هیواد سره د وی دوستانه لوبي لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبه راتلونکي سه شنبه د دغه هیواد په مرکز ډاکا کې اوسي. تر دې وړاندې د افغانستان فوټبال ټیم د جمعې په ورځ په یو دوستانه لوبه کې لاوس ټیم ته ماتې ورکړې وه. افغانستان په ای ګروپ کې د کمبودیا، جاپان، سنگاپور او سوریه لوبډلو سره میدان ته وځي. د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې په 11مه په ایران کې د سوریه له ټیم سره کیږي.
له خوستا د نجیب الله لوخیل یو رالیګل شوی راپورت تاسو توجه غواړم. د خوست مرکز ولسوالۍ کې شمیر لوی حکومتي باغونه شته چې په خوا به په کې میلې کې دي د تفریح او ساتري لپاره یې خزاینونه درلودل. خوست دې باغونو ته د حکومت او مسؤول ادارو پوره پام نشته او د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي.
د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې شمیر باغونه چې د حکومت او خلکو مهمه شتمني بدل کېده اوس داسې معلومیږي لکه چې څښتن او د پښتنې څوک نه لري. د باغونو په منځ کې ځمکې غصب شوي، نوي نیالګي پکې نه دي کینول شوي، دیوالونه او ودانۍ خراب شوي او تر ټولو په بد حالت کې دي. حاجي نذیر چې په خوست کې د میلمکوټ باغ تر څنګ اوسېږي آزادۍ راډیو ویل چې دې باغ ته به پخوا ډېر خلک راتلل، هر وخت به میلې پکې وي، خوس ورته نه د خلکو پام شته او نه هم د حکومت.
دلته به ډېرې ښکلې میوې کېدي، د هر قسم میوه په جهاني ساویا میوه په افغانستان کې ښه میوه دی، د افغانستان د په دنیا کې دا باغ چې هر څه و ډېره ښه فضا وه او ډېرې ښې میلې به کېدي. خو اوس دا د حکومت توجه ورته نشته، هر سړی په دې کې داسې رجحان خپل جوبړه کړي.
د جمال الدین په نوم یو بل تن چې د فارم باغ سره نږدې کور لري وایي چې حکومت دې لوی باغ بیا رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، نو له کبله د پخوا په شان دې باغ ته ډېر خلک ناراضي.
موږ حکومت نه دا خواهش ته ولین صاحب نه شروال نه چې دا باغ ته متوجه وکړي او دا غنې لشکې پاملرنه وکړي. دا مخکې د ستېرې لپاره به دې ته خلک تل نوروز کې برتلل، دلته به ستېرې کې د ډولونه بیوال منجلسونه وکړل.
د خوست ولایتي شورا استازي سید اصغر اکاخیل د مرکزی حکومت نه د خوست د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادولو غوښتنه وکړه. او کاخیل زیاته کړه چې مرکزی حکومت خوست ته پوره پاملرنه نه ده کړې.
مونږ د زراعت په برخه کې د مرکزی دولت نه غوښتنه کوو چې خوست ولایت ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه په دې 15 کلو کې مرکزی دولت خوست ته هیڅ توجه نه ده کړې. د بوغو په باره کې، همداسې د شنو ساحو په باره کې مونږ ته هیڅ توجه نه ده شوې.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد زدران وایي چې دوی د خوست په کچه د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادۍ لپاره اړوند وزارت او مرستندوی موسسات ته پروپوزلونه لیږي. خدا چې د باغونو بیا رغونه ډیر لګښت غواړي، د خپل لږ امکاناتو څخه پکې څه نشي کولای.
موږ کومه ملي برنامه د باغداري ده، د برنامه وزارت سره هم خبرې کړې دي، مکتوبونه مې ورته لیکلې. زه د اډو سره په رابطه کې ما پروپوزل ورکړې دي او د هغه لپاره مکمل پلان مګلو چې د باغونو لږ خپل حالت نه راوباسو.
د یادونه ورده په خوست کې صحرا باغ، سیګی باغ، بادام باغونه، بالاوډ باغ، فارم باغ، میلمکوټ او وزیر باغ د خوست مشهور باغونه دي. خلک اوس عملا د کرنې ریاست په اختیار کې دي او خلک ورڅخه د تفریح لپاره ګټه اخلي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم را شو د امریکا او د ایران ترمنځ د اټومي لانجو په سر د خبرو راپور ته په اصل کې چې د ایران د اټومي موافقې ضرب الاجل ته پور نږدې کېدو سره د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ګړندې شوې. د نړۍ شپه قدرتونه سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هیواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
امریکایي او ایرانی لوړ پوړو ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې د ایران د اټومي موافقې په وړاندې موجود اختلافات پای ته ورسوي. په دې اړه چې څومره ژر باید پر ایران لګول شوي بندیزونه لري شي او تهران باید تر څه حده د خپلو پوځي تاسیساتو ور د نړیوالو څارونکو پر مخ خلاص کړي، تر اوسه دواړه لوري اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په جنیوا کې د موجودو اختلافاتو د هواري په مقصد شپږ ساعته خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اپریل د میاشتې راهیسې چې ایران او د نړۍ قدرتونه یوې ابتدایي موافقې ته ورسېدل د خبرو دا دور ډیر مهم او ګټور وباله. له موقت موافقې وروسته د اختلاف وړ مهمو مسایلو د هواري لپاره څو ځلې تخنیکي خبرې ترسره شوې چې د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې جواد ظریف تهران ته روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جون تر دیرشمې به نهایي موافقه ترلاسه شي وویل موږ هڅه کوو. د هغه مرستیال عباس عراقچی وویل چې په ټیټه کچه چارواکي به راتلونکې اونۍ بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط ترسره شوې خبرې سختې بللې، خو د دې یادونه یې هم کړې چې نهایتا دا خبرې ډېرې ګټورې وې. د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې دغه راز د نړۍ شپه قدرتونه چې له ایران سره خبرې مخ ته وړي سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هېواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. چارواکو ویل چې د نړیوالې اټومي انرژي اداره به په منظم ډول د ایران د اټومي پروګرام په اړه شپږو قدرتونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي او دا به ارزوي چې آیا د تهران فعالیتونه د شوې موافقې سره سم دي. که دا وموندل شي چې ایران د شوې موافقې پر موادو عمل نه دی کړی، پر دې هیواد به د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته احیا کیږي. د رویترز خبری آژانس په وینا یو لویدیز چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل د بندیزونو د چټک احیا پر میکانیزم د چین او روسیې په ګډون شپږو قدرتونو موافقه وکړه او اوس په ایران پورې اړه لري چې هغه ومني. یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وویل ایران پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د بندیزونو د احتمالي احیا لپاره پر مختلفو لارو چارو غور کوي. دا نه ده روښانه چې دغه میکانیزم به چې پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه بیرته احیا کوي څه ډول کار کوي او آیا هغه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو پریکړه لیک ته اړتیا لري. فرانسې وړاندیز کړی چې د ایران لخوا له موافقې څخه سرغړونې په صورت کې د بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته احیا شي ترڅو د امنیت شورا د غړو لخوا د ویتو خطر رفع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ایران په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو له میکانیزم څخه له ایران سره د یوې احتمالي موافقې د دفاع لپاره کار اخیستی دی. له ایران سره پر وړاندیز شوې اټومي موافقې کانګرس او د امریکا یو شمېر متحدینو سخت اعتراض کړی دی.
ازادي راډیو خبر من اوریدونکو له دې مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره پاتې شوې زموږ راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکه شوې ځان پروګرام خبريږي تر پای ووري کې شي. کوم عزیز په لټه کې د هغه له دوستانو سره مرسته وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو له نیکه مرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په کومه کې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی. د دغو ورکشو عزیزانو په اړه موږ ته معلومات را لېږلی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو نو ډېر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دیش میره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي.
یو ګونګای دا د ډیر لسر لسکلو په عمر کې دا یو نیم میاشت دوه میاشت کیږي چې موږ سره دا او څوک نه پیدا کیږي. کار څوک خپلوان می او د موږ غاغوري بس دیش میرے سره جاری کوي نشي 0 و 8 3 20 9 9 1 0 5 صفر و اته چلیروی نه نوی یو سل پنځوس مننه په مخه مخاص.
ولی السلام علیکم نجیب الله ترخیر خبرې کوم د سبزا دلته یو رک عزیز ده یا محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته مونږ سره کېږي سمنګ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي. شکر و نه یو نه څلور درې شپږ شپږ اخرې اته او بله دا شمېره شکر وایا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا سلام.
الو السلام علیکم دنیا مطلع روزگان د ولایت د ګیزه ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د ګیزه په ولسوالۍ کې یو نفر دی د جلال آباد د ولسوالۍ نه مېلمنه دلته نوې راته ویلي د ملالۍ د غونډې تور صالح په نامه باندې یو ډنګری سړی دی چې د څلوېښت کاله څخه در پنځه کاله پورې عمر لري. د دې اووه کاله کې چې د ګیزه په ولسوالۍ کې دي د غریب هر څه کولی شي چې د ده په اړه باندې موږ سره په دا شماره باندې تماس ونیسي
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 420 14 40 115. تاسو زموږ غاګل آزادی رادیو څخه په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
کله هر چا سره یې ما ته د پدېش مې ربا نظام وو یې صفر او صفر پنځه صفر یو دو وار شپږ پنځه صفر او صفر پنځه صفر یو دو وار شپږ پنځه کله هر چا سره یې ما ته د پدېش مې ربا نظام وو یې زه د بادلا د کول څخه نظام وایلې د مرګې د ولسوالۍ.
سلام علیکم زما نوم زاول حسی زما ورور د نور الله پنامه ورکړی دا پنځه کاله کې د ګرمسیر پولیسو علي کې د امیر اغا پر منطقه باندې ورکړی کا اسو د دې د راځا غوري یا دوست یو انجوال د زما راغوري په دغه شمیره دې مستزم وي سپر اړیا پنځه سو پنځوس یو اتیا اړیا بل پلان تکراروم سپر سپر اړیا پنځه سو پنځوس یو اتیا اړیا یو شمیره بلم تکرارم سپر وایا اتویش نه سو پنځوس پنځه نوي بیا دغه شمیره تکراروم سپر وایا اتویش نه سو پنځوس پنځه نوي معلومات مستراقی د نور الله په نامه دا پنځه کاله کې ورکړی چې زما خپل نوم ضیاالحق دی یا دی د زما ږغ اوري مسته دې په دا شمیره زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم زه احمد د تخار د ولایت د پنځو د کلنه تاسو سره په تماس کې زمنګ یو عزیز عبدالولی د ملاجان زوی تقریبا صدور کاله مخکې بدخشان د تللی و د کاروبار لپاره هغه ته تجارت کاوه هغه نه تر دې وخته پورې د دې درک نه لګیږي هر ورته چې معلوم یا په هکله معلومات لري یا خپله زمنګ آواز اوري نو په دې شمیره کې موږ سره اړیکې ونیسي صفر اشتادو ها صفر افتادو اشتادو دو چلو چار اشتاد نوادو چار صفر افتادو اشتادو دو چلو چار اشتاد نوادو چار ازادی را دو زنده باد.
السلام علیکم زاد الصابر د پروان د ولایت کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی زما ورور په نامه د رضا خان د مومن خان زوی دی چې کاله کېږي بې دره کړی یا د اعلان دی او یا د دانې والا نه اوري مهرباني دی وکړي بدې شماره د زنګ وي 0 5 8 2 9 1
السلام علیکم محبت افایم د کنار ولر د جوړې ولر صالح څخه در سره پالې کا کیما زما یو ورور دی د حضرت خدا په نوم یادیږي چې د دوه میاشتې کېږي ورشه وای دی هر څوک دا په اړه څوک معلومات لري نو موږ سره په دغه مهرباني او زموږ سره په دغه مهرباني اړیکه ونیسي صفر اوس ونه وي نه شپېته اته شپېته پنځه اویا صفر اوس ونه وي نه شپېته اتشپیتا پنځایا د پلار نوم دی مختار د زما د پلار نوم دی مختار
الو زه اسمت لا یما د هلمند ولایت ته تلیفون درکوم زما ورور محمد نسیم په نامه دی د کشلاغه سره غلی دی د سنځه کال کیږي چې نادره کوي تقریبا سنځه کال عمر لري د اصلي د ناوې سوالی نو چې هر ورور ته معلومات دي دغه دغه نمبر او جما ته ټلیفون وکي 0 0 0 3 5 8 0 2 هو د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 0 0 0 نه غلط کوم 3 5 8 0 2 هو ازادي راډیو نه ډیر مننه ته اعلان دي تر هغه وخت نه شری کله دا وخت پیدا خدا ډیر غټ خدمت دی وطن لپاره کور ودان
ګره ته په مدد نه میر عبد الخالق زیر د خپل مل په څورګ دی د څورې کې دا تقریبا شاجه ووم کال دی څورګ کې چار څه کې ترک لري په دا لمبر کې زنګ وي سپر وسوا څور لري اشپدا ته څلور بيزو زکه کوچه د پولیس سیستم هغه کوچه کو نو پروژه کې څو کې درک لري اړتیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په خپل دره زمامت د غزنی دی ولایت د ګلان یو سوالی مرسنه اوسه اوسیدون کوي ما یو زوی د فدور کار کوي انا احمد پر رسول یو کور دی درک ده چې هغه او اوازې هم لري کار مسلمان ورور ته ما بین دا پختہ دغه ما دا پیغام ارزي مسلمانی او اسلامي هم د دې په خاطر د لمر سره په دغه شماره تماس ونیسي 0 0 8 8 0 0 0 شماره بیا تکراروم 0 0 8 8 0 0 ما دا پیغام آزادی راډیو ته دا خواهش لرم چې ما دا پیغام ثبت او نشر کړي
زه جاوید د پچراګام سیما یو د ترور دوی د پزلغانی په نوم دی څنګه کال کیږي د کور څخه د دار کا شوې ده که څه هم ما د وی یارانو دوستانو په معلومات وی ما واده او رچې ته باندې وی نو لکه په دې سماره د تلیفون سره نه ها اته سالور درې شپږ درې شماره یوارې بیا سپر و نه اتو 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 سالور درې شپږ درې ازادي راډیو نه مننه مرزه صاحب د ژوندۍ وی په مخم
حضرت محمد سلطان محمد نیزی بلانڈیوال تقریباً ایران کی پاکستان کی خو په خپل بلد کې کیا بنجان یې یا خپل جنګي خو په تاګه شي چې د مرسته ټلیفون وکي مو څه پاتې معلومات پر هو تر سره دوا و یو څه پر دوا څلور بل څه نه څه پر هو څه پر څنګه د دې څنګه درو آیډیا اتل دا مال ټلیفون یې لري چې اصل یې دا د شماره د مرسته معلومات راکړي خیرنی د درځ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظیم سلطان ہلمن ولا شروع سلی سر مسما دیدنا و کا دو روز تو لگا تھا نا نو لان جان دی دی بیٹا درشان سوات کار جلوی اطلاع مکری خود ما یا بلد ما جاها و رزم گرد ما جاها یا خود ما مصبای که جنگوی مثل من چل که دو جون بیاده مر ملمات راستی چه دی جون بیاده که مر بید چه که دامن بر خلق را کلا آزمان شکنه شتر وسته پر کنیزه نیتی جا بری را کرده بلش پر شتر وسته پر بری نسی خط بری نیتی جا بدا شکنه جنگوی دوالا کرو که این نام کماری چه مر جنگوی
علیه السلام علیکم غلام سخیر هلمن ولایت د واشیر ولسوالۍ د نودي لکنې څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ ورک عزیز د عبدالرشید په نامه دی، د جان ماما زوی دی، درې کاله کېږي چې ورک دی. نو پلار او نور قریبان یې ډېر خفه دي، هر چا ته پیدا کوي یا چا ته معلومات یا دی خپله نور هغه اوري په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه درې نه څلور پنځه اووه یو درې لکه افغانۍ جایزه لري. وسلام.
السلام علیکم، زه گلزار خان کوچای په کام سلطان خیل د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د ابازاک لکلی تاسو سره په تماس کې یم. موږ دوه ورک اجزان لرو چې نومانی دي مچا خان او د مچا خان زوی وړکای. د روسانو په وخت کې د شپې لرنی نه بول شوي تر نن ورځه پورې هیڅ معلومات نشته. ډېر څکاله وشول چې دوی ورک دي. د ورونو د مچا خان د زمنو نوماندي جان خان، هزارګل، اشم، وارث. کار چاته معلومات په دې شمېرې اړیکه ټینګه کوي. صفر اووه درې نوي اووه شپږ نوي شپږ نوي. وسلام.
السلام علیکم جزابی ټولو کارکوونکو ته زما سلام. زما یو ورور مراد خان میږي د شوروي په وخت کې ورک شوی ده، او د حاجي ګل زوی د طاووس خان ورور او د روش خان ورور د امیر خان ورور. د تلیفون شماره مې دا ده 0 4 9 0 2 1 4. یو ځل بیا تکرار کوم، 0 4 4 9 0 2 1 4. وسلام.
منګا یو رکسوی حزیز پیرازی دا عبدالرحمن په نامو باندې دا، او پنځه کال کېږي چې ورک دا. دغه میری ارزن کوی کچیره تاس پیدا سی پر وایویا یو نوی دری دیس دو سوا دور پنځه لکه افغانۍ جایزه لري. وسلام. عبدالرحمن په نامو باندې ز مومن خان خبرې کوم. کاسا ورسوالی
زما د ولې د کندا د ولایت شاوډکوټ ولسوالۍ د ولې او د کارزدي او د بختص خبره در سره کوم. وروره ولې ورور وخت د امان الله په نامه اصل نوم امان الله دی. موږ په کلي کې په خان ورته ویله چیر کانه په کال وڅوي دي درې کار دا چیر کانه بل کال لوی اخته د پیش کې پاتې ورک شو. نیو د ژوند نه د مړه درک راته معلوم دی. د اجل غنیا کا زوی د چمبوا کا مسیدا چې ستاره کا کا دی اجرو پاکا کالیا جغفارا کایا اکادی رورک چوکا ولای سپر دغش میرا دیو تجام گوی سپر اوا سپر اوا یو دری پینزا دوا یو دری سپر اوا سپر اوا یو دری پینزا دوا یو دری پر دغش میرا دیو گوی مجتجام گوی. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. زر سنگین ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما یو ورور د نجیب په وخت کې تاجکستان ته تللی چې تکواندو د سپورت لپاره. نو دی نه درکه دی هېڅ الې نشته. که څوک د دې په باره کې معلومات لري موږ ته یې په دا شمېره زنګ ووهي. 0 1 0 3 0 3 5 3.
السلام علیکم. زما ورور محمد عارف ده. زما د نعمت زوی ورور پنځه کاله کېږي نادره شوی ده، چې نوم یې محمد نصیر ده. د کندز ولایت د صدرې ولسوالۍ اوسېدونکی ده. ایران ته تللی نادره شوی ده. که چاته معلومات چې په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 8 2 5 1 5 5 5. بیا دغه نمبر 0 8 9 8 2 5 1 5 5.
ما ورور دی ورته د لکاله کېږي. محمود نومېږي. پښه یې په فرم ورته مای باندې کار چا پیدا کړی وي. خپل شرنی دی تر لاسه کې. ما ټلیفون شماره ده 0 1 0 6 6 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صباح السلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم رکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. من فریبا ویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. اعضای ولسی جرگه افغانستان درخواست رئیس جمهور غنی از پاکستان را نخستین گام عملی حکومت در جهت جلوگیری